د ماسپخین دوه بجې شوې. السلام علیکم. تر او بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په بلنه په پاریس کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا په درې اړخیزه غونډه کې له ګډون سره موافقه کړې. د کابل د امنیتي وضعیت په اړه د ښار له امنیت قومندان سره هم مرکه او نور موضوعات هم لرو. نیمه نړۍ او د یو کلی زرغګونه راډیوي ډرامې یو نوې برخه به هم په همدې خبرونه کې واوري. خو له هر څه مخکې په موکړي خبرونو ته، په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د اسرایلو یوې محکمې نن دوه اسرایلیان د یو فلسطیني ماشوم په وژنه مجرم و پیژندل. او د ایران دولتي چارواکي وایي چې دا هیواد تر ټولو زیات له قانونو د عایداتو ظرفیت لري. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. لمړی د افغانستان کورنی خبرونه واوري چې ناجیه سپی چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رایې ټاکل شوی چې د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسون تر راتلونکو دریو اونیو پورې خپل وړاندیزونه حکومت ته وسپاري. د ولسی جرګې لومړی مرستیال یو ځل بیا په خپل هغه دریز ټینګار وکړ چې د ملي امنیت شورا له داعش ډلې څخه ملاتړ کوي. او چین د افغانستان له پوهنې وزارت سره د تخنیکي او حرفي زده کړو د انسټیټیوټ د جوړولو تفاهم لاسلیک کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسون به تر راتلونکو دریو اونیو پورې د خپل وړاندیزونو دویمه بسته حکومت ته وړاندې کړي. د دې کمیسون مشر شاه سلطان عاکیفي د خبرې نن د ښځو د حقونو له فعالینو سره د یوې مشورتي ناستې پر مهال وکړې. د انتخاباتي اصلاح کمیسون له دې وړاندې هم په لسو مواردو کې خپل وړاندیزونه حکومت ته وړاندې کړل او ولسمشر غنی له دغو مواردو یوازې و موارد تایید کړي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر یو ځل بیا په خپل هغه دریز ټینګار وکړ چې د ملي امنیت شورا له داعش ډلې څخه ملاتړ کوي. ښاغلی قدیر د ولسی جرګې د نن ورځې په غونډه کې وویل چې د خپلو دغو ادعاو په اړه اسناد هم لري.
زه د ملت استادم، په خپلو خبرو ولاړ یم، اسناد هم لرم، هر څه لرم. بل خبره، زه په چا باور وکړم؟ دلته ما تاسو ته ویلي وو دلایل، شواهد. زما د شواهدو د سر خوندي کولو تضمین څوک ورکوي؟
خغلی قدیر تیرونه دا خبره یاد کړه چې د ملي امنیت شورا په چوکاټ او یو شمیر نورو ادارو کې چارواکي د داعش نملاتړ کوي، خو د ملي امنیت شورا دغه خبره په کلکه رد کړي. د جمهور رئیس غنی دویم مرستیال د سترې محکمې د عالی شورا یو غړی او د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د سار کمیسون شپږ غړي ولسی جرګې ته معرفي کړل. محمد سرور دانش وویل چې حکومت له اساسي قانون څخه سمه څارنه نه ده کړې او په دې برخه کې ناکام وو. ښاغلی دانش د اساسي قانون پر تطبیق د سار کمیسون له غړي وغوښتل چې د اعتماد رایې د اخیستلو په صورت کې له اساسي قانون څخه په ښه توګه څارنه وکړي. او چین د افغانستان له پوهنې وزارت سره د تخنیکی او حرفي زده کړو د انسټیټیوټ د جوړولو تفاهم لاسلیک کړ. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی د چین د غمرستې مهمې وبللې او زیاته کړه چې له دې سره به سلګونه زده کوونکو ته د حرفي زده کړو زمینه برابره شي. د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
د ایران دولتي چارواکي وایي چې هیواد یې تر ټولو زیات له قانونو څخه د عایداتو ظرفیت لري. پرون په یو خبري په یو خبره سوي مرکه کې دا خبره د دې هیواد د قانونو، صنایع او سوداګرۍ مرستيال وزیر مجتبا خسرو تاج له خپل لیکل سوي ده. خسرو تاج بلومبرګ ورسپانه ته ویلي مس او نور مزکني عناصر شاید ایران د ټولو د 10 میلیارډ ډالرو ارزښت لرونکو صنایعو څخه زیات عواید ترلاسه کړي. د ویلي چې کورنۍ او بهرنی شرکتونه باید وهڅول سي چې د فلزو د صنایع په برخه کې پرمختګ وکړي، ځکه چې د په وینا دغه شرکتونه د بندیزونو او مالی مرستو د کموالي له کبله 15 او 20 کاله پخوانی سامانونه کاروي. د اټومي موافقې لمخه چې د نړۍ د قدرتونو ترمنځ په جولای میاشت کې لاسلیک سو، تهران موافقه وکړه چې خپل اټومي فعالیتونه به د نړیوالو بندیزونو د استکه دوه په بدل کې محدود کړي. همداراز ایران د انرژي په برخه کې د بهرنیو کمپنیو د هڅولو لپاره د تیلو د قراردادونو نوی ماډل معرفي کړ. دغه نوي تړونونه پرون په تهران کې د یو کانفرنس پر مهال اعلان شول چې د نړۍ په کچه د انرژي د ګڼو لویو کمپنیو استازو پکښې برخه درلوده، خو په دوی کې کوم امریکایي کمپنۍ نه وه شامله. د نوي تړونونو د شرایطو له مخې بهرني پانګوال به دا فرصت لري چې اوږدمهاله ګټه ترلاسه کړي او زیات اسهام ولري. ایران ژمنه کړې چې د بندیزونو له لرې کېدو سره به د خپلو تیلو تولیدات د ورځې 15 لکه بیرلو ته ورسوي. د اسرائیل یوې محکمې نن دوه اسرائیلیان د یوه فلسطیني کوچني په وژلو مجرم وپیژندل. دا پیښه په 2014 کال کې سوې وه. محکمې د درېیم مشکوک کس په اړه پرېکړه ځنډولې ده، ځکه چې هغه کس باید د رواني ناروغۍ لپاره وکتل سي. قاضیانو ویلي چې دې درو کسانو منلې ده چې د محمد ابو خضر په نامه یو هلک یې برمته کړ او وروسته یې په وهلو او سوځلو وواژه. د دوی په وینا دا یې د هغو درو اسرائیلیانو غچ اخیسته چې د حماس لخوا څو ورځې مخکې وژل سوي وو. دوه مشکوک وژونکي د خضر د وژلو پر مهال نابالغه وو. د دې پیښې له کبله د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ وضعیت ترنګلی سو او په غزه کې اووه اونۍ جګړې دوام وکړ. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پاریس کې د وروستیو حملو قربانیانو ته د درناوي مراتب وړاندې کړل. ښاغلی اوباما چې د ملګرو ملتونو په بلنه د اقلیمي بدلون په اړه په یوه غونډه کې د ګډون لپاره پاریس ته تللی، نن یې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند او د پاریس له ښاروال سره یو ځای د باتکلان د کنسرت په تالار کې د ګلو ګېډې کښېښوده. په دې سالون کې اوولس ورځې مخکې د وسلوالو او ځان وژونکو بریدګرو لخوا نوي کسان وژل سول. په هغه ورځ د پاریس پر څو نورو سیمو هم بریدونه وسول چې ټول ټال په کې 130 کسان وژل سول. تر هغو حملو وروسته په فرانسه کې اضطراري حالت اعلان سو. تر دې مخکې د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو له خپل فرانسوي سیال مانوئل والز سره یو ځای د کنسرت هغه سالون ته ورغلی و. په پاریس کې د اقلیمي بدلون په اړه کانفرنس نن تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې پیلېږي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونه په دوام کې به واوري چې د حکومت اجرایه رئیس وایي افغان ولسمشر د پښتونخوا د مشرانو په غوښتنه نه، بلکې د صدراعظم نواز شریف په بلنه په پاریس کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. د پښتونخوا د پلاوي غړی اسفندیار ولی هم همدا خبره کوي.
شریک ورته دی چې مذاکرات نه بغیر د دې غړی نشته. نو خو چې موږ ورته خبره مو سره وکړه نو نن لار ترسته.
د بهرنیو چارو په وزارت کې نن د آسیا د زړه راتلونکي کانفرنس ته د تیاری غونډه روانه ده. د کابل امنیت قومندان سره مو د کابل ښار د امنیتي وضعیت او د جرایمو د زیاتېدو په اړه خبرې کړي.
زه خو دا هیڅکله نه تاییدوم چې زیاتې شوي، بلکې نن ګراف د جرایمو چې ښیي په مراتبو کمې شوي دي.
په کابل کې د چین په مالی مرسته د تخنیکي او حرفوي زده کړو یو لوی انسټیټیوټ جوړیږي او نور موضوعات. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زرغګونه راډیو ډرامې یو نوې برخه د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ سره یو ځای خبريږي. اوریدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د دې خبرونه لومړی موضوع ته پام وکړئ. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس وایي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړې چې د پاریس د کانفرنس په حاشیه کې ورسره وګوري. ولسمشر غنی تیره ورځ د څو اروپایي هیوادونو د سفر په نیت روان شو چې لومړی سفر یې د فرانسې مرکز پاریس ته و. ټاکل شوی ولسمشر د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس په غونډه کې وینا هم وکړي. په دې اړه راپور په همدو څو شوبو کې تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د اجرایه رئیس عبدالله د نننیو څرګندونو په اړه د راپور اوریدو ته مو رابولم چې رحمت الله افغان له کابل چمتو کړی.
وروسته له هغه چې د افغانستان ولسمشر د اقلیمی بدلون په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف فرانسې ته ولاړ، د حکومت اجرایي رئیس وای محمد اشرف خانی به د دې کانفرنس په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم سره په دو اړخیزه غونډه کې لیدنه وکړي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې وویل چې دا لیدنه د پاکستان د صدر اعظم په غوښتنه ترسره کیږي.
چند روز قبل هیئتی از عوامی ملی پارتی
و څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا عوامی نیشنل پارټي او پلاوی کابل ته راغلی او له پلاوي نواز شریف غوښتنه مطرح کړې وه چې ولسمشر غني د اقلیمي بدلون د کانفرنس په څنډه کې ورسره وګوري، چې دا غوښتنه منل شوې او احتمال لري چې د نواز شریف له غوښتنې سره سم دو اړخیز ملاقات ترسره شي.
صورت میگیره
که څه هم ښاغلی عبدالله ونویل چې د افغان ولسمشر او د پاکستان د صدر اعظم په دو اړخیزه ناسته کې به په کومو مسایلو بحث وسي، خو له دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا یاد ملاقات په کتو هیله څرګنده کړې وه چې پاکستان به دا ځل د افغانستان د سولې لپاره په خپلو هڅو کې ژمن او صادق پاتې سي. د اشرف غنی او صدر اعظم نواز شریف دغه ملاقات وروسته له هغه کیږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې خړې پړې شوي او افغان چارواکو په پاکستان تور پورې کړ چې د افغان حکومت مخالفینو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی او له همغه ځایه د افغان حکومت پر ضد د جګړې اعلان کوي. تېره اونۍ د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د سیاستوالو یو پلاوی کابل ته راغلی وو او له ولسمشر غني سره د ملاقات پر مهال د پاکستان د صدر اعظم د ملاقات غوښتنه مطرح کړه. ولسمشر یاد غوښتنې طلبای کوي او تېره شپه د یو پلاوی په مشرۍ د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف چې د 180 هیوادونو مشران پکې ګډون کوي پاریس ته ولاړ. اجرایي رئیس وایي چې د اقلیم د بدلون په کانفرنس کې به د نړۍ د هوا د ګرموالي د مخنیوي په اړه تاریخي تصمیمونه ونیول سي او هیله یې څرګنده کړه چې په دې برخه کې د افغانستان په څیر هیوادونو سره هم د مرستو ژمنې وسي. د پلان له مخې افغان ولسمشر به په دغه شپږ ورځني سفر کې د دوشنبې په ورځ ناوخته ایټالیا ته، د سه شنبې په ورځ جرمني ته او په پای کې سویډن ته ولاړ سي. د سیاسي چارو افغان کارپوهان له نواز شریف او د اروپایي هیوادونو له چارواکو سره د ولسمشر غني ملاقاتونه ستونزو ته د حل او مرسته پیدا کولو په برخه کې مهم بولي. د چارو کارپوه یونس فکور وایي دا چې د ناټو د وزیرانو غونډه جوړېدونکې ده، دا ډول ملاقاتونه ورته ګټور تمامېږي.
نواز شریف سره ملاقات اشرف غني باید پر دې موضوع ورته لاری چې سول اول د پاکستان سره بیا د طالبان سره د دغه بجانبه ملاقاتونه د جرمني سره چې د ماجرو مثلا مطرح د سویډن سره ناروی سره د نورو وادونو سره خورا مهم دي، په دې چې د تاسو اشرف غني ذهنیتونه د دې ممالکو آماده کې د دې لپاره چې افغانستان د دوی اقتصادي او نظامي کومکونه تشدید.
هغه د پاکستان له صدر اعظم سره د ولسمشر غني ملاقات ته په اشاره سره وویل پاکستان په دې ډول هڅو سره غواړي له امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو څخه په دې برخه کې امتیاز ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تل ټینګار کړی کچېرې پاکستان وغواړي د سولې په برخه کې صادقانه همکاري وکړي، په لومړي سر کې باید له تروریستي ډلو سره خپله همکاري پرې کړي او د دې ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي.
لکابل پر راپور کې مو واوریدل چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وی افغان ولسمشر د پښتونخوا د مشرانو په غوښتنه نه بلکې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په بلنه په پاریس کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. د وروستیو راپورونو له مخې نن ماسپښین د پاریس په وخت د ماسپښین په 2:30 تر 3:30 بجو پورې به افغان ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د برتانیا له صدر اعظم ډیوید کامرون سره په درې اړخیزه غونډه کې یو ځای ګډون وکړي. د پاریس کانفرنس غونډه څو شیبه مخکې پرانستل شوه. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې به ولسمشر اشرف غنی هم وینا کوي. له فرشتې جلال زید څخه چې دا شیبه په سټوډیو کې را سره ده په دې اړه تفصیل اورو.
په پاریس کې نړیوال کانفرنس ته کلسو لکه څنګه چې تاسو ویل څو شیبې مخکې پیل شو. د پاریس په وخت پلس په جولس د کو کانفرنس پیل شوی دی او د نړۍ د لشتل یو سلو پنځو سو هیوادونو رهبران دغه کانفرنس ته وربلل شوی دی. کانفرنس په پاریس کې تر شدیدو امنیتي تدابیر لاندې پیل شو او دولس ورځې به دوام وکړي. د دغه کانفرنس ګډون کوونکي به په لوړه کچه خبرې وکړي او په چاپیریال کې د زهرجنو او مضرو ګازونو د تولید د مخنیوي لپاره په اوږدو داسې لارو چارو به خبرې وکړي چې په اوږده موده کې اغیز ولري. نننۍ کانفرنس د پیرو د چاپیریال وزیر مانویل پولګار چې په لیما کې د ملګرو ملتونو د سازمان په ملاتړ د مخکنی نړیوال کانفرنس کوربتوب کړی و نن سهار پرانیست. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي لپاره په خبرو کې چین او امریکا هیڅکله هم دومره نو سره نږدې سوي. اوباما ویل چې د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي لپاره په خبرو کې لښته لږه د 180 هیوادونو رهبران د امریکا او چین د نظر ملاتړ کوي. اوباما به د کنفرانس په څنډه کې د چین د ولسمشر شي جی پینګ سره وګوري. د چین ولسمشر شي جی پینګ ویلي چې اقلیمي بدلون یو ستره مسأله ده او غوښتنه یې وکړه چې امریکا او چین باید د همکارۍ یو نوی ډول را وړاندې کړي. د فرانسې پولیس وایي چې لږ تر لږه 310 چې له اجازې پرته یې د مظاهرو پلان درلود په دغه ښار کې نیولی دي، او پولیسو ویلي چې د کسانو غوښتل چې له ضرورته زیاته پاملرنه د پاریس کنفرانس ته واړوي. د پاریس پولیسو پر لاریون کوونکو چې پولیس یې پرون د اوبو په بوتلونو او شمو وویشتل له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. په پاریس کې د یوه لاریون یو ګډون کوونکی د رویټرز خبري اژانس ته وایي
Bien sûr, l'idée c'est vraiment de montrer que tous les citoyens du monde sont concernés.
دا وای موږ دلته د لاریون د دې لپاره کړی دی چې موږ غواړو دا ووایو چې د نړۍ ټول خلک له اقلیمي بدلونونو څخه په یو ډول متاثر کیږي، نو که موږ هر یو ګام پورته کړو، یو کوچنی عادت بدل کړو او یو وړ تغییر راولو، نو موږ به ووسو کولای چې د داسې وستر بحران مخنیوي وکړو چې ټول بشریت ته ګواښ دی. نړیوال بانک او شمیر مقتدر هیوادونو نن سهار د اقلیمي بدلونونو د کانفرنس په پیل کې له داسې هڅو سره چې په نړۍ کې د چاپیریال پاکوالي سره کومک وکړي د 200 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. لږ تر لږه یو لسوستر هیوادونو اعلان وکړ چې 250 میلیون ډالر به په پاریس کې په نړۍ کې له هغو هیوادونو سره مرسته وکړي چې د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره له ستونزو سره مخامخ دي. په پاریس کې پروان کانفرنس کې به هڅه وشي چې د 100 میلیارډ ډالر کلنی پروژې لپاره د مرستو تعهدات راغون شي او د حکومتونو موافقه ور باندې وشي. دا ستره پروژه له هغو غریبو هیوادونو سره د کومک لپاره پلان شوی چې پر داسې ټکنالوژي زیاته اتکا لري چې کاربون ګاز تولیدوي او د چاپیریال د ککړتیا سبب ګرځي.
ډیره مننه کوم فرشته جلال زئی قدر من اوریدونکو د پاریس د غونډې په اړه چې نن په پام کې د ولسمشر اشرف غنی به هم مسپخین محل وینا ورته کوي. تاسو جزئیات اوریدل. دا غونډه د اوس په پاریس کې روانه ده، خو ولسمشر اشرف غنی به د غونډې ته لوینا مخکې د مسپخین له 2:30 تر 3:30 بجو پورې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وګوري. مخکې داسې ویل کېدل چې پاکستان او بخې ولسمشر اشرف غنی د هغه پلاوی په غوښتنه چې کابل ته راغلی وو او د پښتونخوا یو شمیر رهبران پکې شامل وو، د هغو په غوښتنه په پاریس کې په درې اړخیزه غونډه کې له ګډون سره موافقه کړې. خو اوس جوتیږي چې د پاکستان صدر اعظم اصلا دا غوښتنه کړې وه. د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان ازادۍ راډیو ته وویل چې صدر اعظم نواز شریف د طویلی وچه ولسمشر اشرف غنی ل پر لپسې هڅو سره سره ل پاکستانی چارواکو سره خبرو ته نه حاضرېږي، نو ځکه د ته دند وسپارله چې کابل ته ولاړ شي او ولسمشر اشرف غنی په دې غونډه کې ګډون ته وهڅوي. د ازادي رادیو د مشال څنګه همکار ګولایاس له خغلی اسفندیار ولی خان سره مرکه کړې او په سر کې تر پښتنه کړې چې د کابل په سفر کې د افغان ولسمشر او نورو جګپړو چارواکو سره په لیدنو کتنو کې پر کومو مسایلو خبرې وکړې.
زما پټونه یو ورځ مخکې زه د کوریډور په مسله کې میا صاحب لا میا نواز شریف له نو چې هغه له ملاقات له لاله مانو ما ورته چې دا ستاسو خدای دروازې بيخي بندې دي افغانستان او ستاسو او غرب کې موږ ته باځه کې شو چې دې کوم پښتون لري او کوم پښتون لري او دونه وینه د پښتنو ته شو چې زما سره کې دا ټول جنګیزي مرایوزه کې نو مشترکه پر دونه وینه نه ده پېښې په خپل د دې خوشو خبره تر خو کول غواړي نو چې ما ته چې ګورې ته ما څه کوتان دي مې ته ما به حلول غواړي او په ته ما چې دې نو ته ما زور اور به حالې کمزورې نشي به حلولې تا څه ته دې شي دې 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 جب کوم د څه دې شي په دا د څه دې شي دا خبره نه را نو وې چې کتا شو دې کمنټ کړو چې دا په پاره سره شي دې کچا دې چې دا پاره سره نه زم مې چې بالکل موږ ورته دا ریکوست کو چې را دروازې نو باندې دروازې کو دا پرې ته چې موږ دې رو شو کړې پولیټیکلی دا ډیپلوماټیکلی او نور ملکونو په واسو کو څنګه مې هغه چارو چې موږ غواړو نو په لمر سره تا خبر وکړه او بیا په شریکو ورته دروازه ده چې هیڅ څه نه چې نه مذاکرات نه بغیر ته چې دغه حل نشته د دې مسلې نو دا دروازه دې شي نه بندا وي نورم در سره دا کار نشته چې تاسو څه شریکه وې څه نه کوي خو موږ دا حق ګمو چې را دروازې کولو کو چې تاسو سره خپل منځ کې کینو او بیا سے چنے دل کا دو ہوئی بناتے کہ بیا سے جو گارنٹی بتانا گوارو او اگر دار ہے چھتا با او کنگی داوے چھ زد افغانستان سورینٹی تسلیمون افغانستان و خود مختار ریاست تی اما تیدان در پیم چھ خود مختار و جمہوری افغانستان و خود مختار و جمہوری پاکستان چھ دے دین علاوہ دے بیری جنبری خلی دیشتا
افغان ولسمشر قانع کړو چې ملاقات وکړي په دې ملاقات کې افغانستان څه ګیلې وړاندې کړې تاسو ته او کنه چې د پاکستان په اړه لري
پورا دا شکل دی چې دواړه طرفین ما ورته وویل چې دواړه طرفین بدګمانه دي بې اعتمادي ده نو بې اعتمادي خو چې کوم چې موار دي هغه موار خلک یې یو بل ډېر کولی شي کنه او ما ورته وی چې زمين په مالې په پورتو کې چې څو یم ما ورته چې ایرټم ستې ترمنځ اوبسته کې زو نه نشته نو کله دی ایرټم ستا تاسو صبر کوي دا په ټایم کې دا نه کې نو دی نه به ما ورته کې یو شي او ما ورته چې خو دې کې چې زه غلطه ما خو چې زه سوې دې منو کده دا دار روان جمع زمونږ نه اڅه لا ځای شو او پرې له پورې یو پروسس آنلاین نشو نو زه خدای کی زغلت خدای کی زغلت وزو بیا په دې علاقه کې له شام دا وین چې راخل کړو ما شام یې شي
د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان و چې کابل ته د پښتونخوا د پلاوی د سفر او ولسمشر اشرف غنی او نور افغان چارواکو سره د پلاوی د لیدنو کتنو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
د کابل امنیتی چارواکي وایي چې په دې خار کې د ورستۍ وژنو تختونو او غلاو یو شمیر عملان نیولې دي د څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تیر شپه وسلوالو په کابل کې د آسیا ټلویزیون مشر واژه او په تیرو څو ورځو کې یو سوداګر او یو خونکی په کابل کې ووژل شول تیر ونی ناپیژندو کسانو د کابل ښار په نسبتا امن سیمه شهرناو کې پر سیاسي کارپو احمد سعیدی ډزې وکړي چې نوموړی یې ټپي کړ د دې پیښو د زیاتوالي په اړه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریالې ناجیې ساپۍ د کابل امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی سره مرکه کړې او په سر کې د دغو پیښو د زیاتېدو عوامل ترې پوښتلې
فاطمې په نوم یوې ښځې دا کړې وه دا دومره وخت ګرځېدله چې ما میړه اختطاف سوی ده میړه خپل فاطمې او فاطمې دوم میړه سې کړی و دا یې راوړی و وزلی و او د دوه په خپل دوکان کې منډلی و چې موږ پرون مړی دا راوایسته پرون نه بله ورځ دا یو موضوع بله موضوع د اختطاف دغه صراف وه چې د سرای شمالي نه وایي صراف وړی ده هغه هم نه چا وړی و نه بل یوه هفته پولیس پسې سرګردانه و بالاخره زه خپله لاړم د یولسم یوزې سره رئیس جنایي سره د موږ د تحقیقاتو جنایي سره لاړلو په خلای مرادبې کې عملیات وکړه چې د خپل باجه په کور کې یا د خپل کینې په کور کې قرار پروت ده او ځان یې له معاملهدارانو پټ کړی اوازې کوي چې زه پټ کړی یم او ما نه درې لکه ډالر غواړي بله موضوع د قتل مثلا دغه اجی صاحب نوروز د موږ یو د زاره ورونو ملي تجار و د وطن ملي تجار و د مخوره تیره و یو څوک په کور کې ساتلی و د اولس و اتلس و کلو هلک و د دل خوالار پی جوړه سوې وه په قتل رسېدلی و هغه هم په کور کې دننه موږ هغه له نیمروز نه ونیو او د هغه ورور چې شریکې جرمي و چې قاتلین و دواړه قاتلین هم ونیول فعلاً په د قانون په منګولو کې دي د عطایی په نوم چې رئیس د تلویزیون یاده چې بیګا قتل څه زخمي سوی و د کور په خوله کې باجا او اوخي یعنی خسربره او باجا یې ویستلی و مرمۍ توپک موټر یې معلوم و مستقیمه دام پې وه موږ وکړه اوس سترو سره څلور ویشت ساعته نه دي په تیر شوي په اتلس یا په شپاړسو ساعتو کې موږ وکولی شو چې دواړه قاتلین هم ونیسو هغه څلاسې دوی هغه جرمي عمل پې سره کړی هغه هغه موټر هر څه مونیول دغه اوس هم مطبوعاتو ته موږ کوي
قمندان صاحب دغو مسایلو ته په کتو څه فکر کوئ ولې دا ډول پیښې په کابل ښار کې په دې ورسیو کې زیاتې شوې
زه خو دا هیڅکله نه تاییدوم چې زیاتې شوې بلکې موږ د رفت جرایمو څخه په مراتبو مراتبو کمې شوې دي دې کې شک نشته چې دلته اوه میلیونه نفوس ته په ښار د کابل کې چیرته چې نفوس زیاتې تراکم بیا مرکزي ساحه ده طبیعي ده جرایم هم شته د دې په څنګ کې بعضې مشکلات موږ لرو اوس مثلا سیدی صاحب باندې یو عمله شوې وه چې هغه اوس زمونږ د تعقیب لاندې ده او جدي زمونږ تحقیقات او بررسي روان دي تر څو وکولای شو اخرو اهدافو ته ځان ورسوو او د دې عملې اصلي معاملین پیدا گرفتار او د قانون منګولو ته وسپارو.
د خلکو یو اندیښنه هم دغه ده چې د دغه پیښو عاملین نه نیول کیږي.
په فیصدي درته ووایم د 100% جرایمو موږ اتیا پنځه اتیا نوي فیصده مضنونین د قضایا او فایلین د قضایا او نیولي لس یا پنځه لس فیصده یې پاتې دي چې موږ د کار لاندې دي.
د کابل امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمی ول ازادۍ رادیو سره په خبرو کې چین د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د تخنیکی او حرفه‌ای زده کړو د یو انسټیټیوټ د جوړولو مرسته وکړه. د دې انسټیټیوټ د جوړولو تفاهم لیک نن د پوهنې د وزیر او د چینایي انجینرانو د یوې ډلې ترمنځ لاسلیک شو. پاره خان محمد سین له کابل راپور راکوي.
که څه هم په افغانستان کې د مسلکي او حرفي زده کړو له کیفیت څخه شکایتونه کیږي، خو د پوهنې وزارت وایي په کابل کې به د تخنیکي او حرفي زده کړو د یو انسټیټیوټ په جوړولو سره سلګونو زده کوونکو ته د مسلکي زده کړو اسانتیاوې برابرې شي. دغه انسټیټیوټ د چین په همکارۍ جوړیږي چې تفاهم لیکې د دوشنبه په ورځ د پوهنې وزارت او د چینایي انجینرانو د یو ګروپ ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی د دغه انسټیټیوټ د سرنګوالي په حق له وویل.
ساحه کی پروژه د اوجه اعمار میشه تخنیک ثانوی است.
کومه ساحه چې دا ودانه پکې جوړیږي د کابل د ثانوی تخنیک ساحه ده. مساحت 15000 متر مربع ده، 15 پته درسي سنفونه به ولري او 1160 نارینه او خزینه ځکهونکو ته به پکې د مسلکی او حرفي زده کړو اسانتیاوي برابر شي.
خاغلی بلخی وویل په دې انسټیټیوټ کې د نارینه او خزینه زده کوونکو لپاره جلا جلا لیلیه، د کانفرنس خونه، د کمپیوټر سالون، دفترونه او داسې نور ضروري موارد په پام کې نیول شوي دي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په دې انسټیټیوټ به د چین له خوا څخه کم 15 میلیونه ډالر ولګيږي. د جوړولو کار به په 2014 میلادي کال کې پیل او په 2 کلونو کې به سر ته ورسیږي. د چین د انجینرانو د ګروپ استازي توب چین هوګ وویل دا د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د چین د جاري مرستو یوه برخه ده او هیله ده چې د دې انسټیټیوټ په ودانولو سره د افغان زده کوونکو ستونزې کمې شي.
زموږ هیله دا ده چې هر څومره ژر امکان ولري دغه پروژه بشپړه او ګڼ شمېر محصلین ځینې ګټه واخلي. موږ له افغانستان سره د مرستو ژمن یو، د افغانستان او چین د لا دوستۍ په هیله.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د دې خپرونې یوې بلې موضوع ته ستاسو پام را اړوم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن د آسیا د زړه ډلې په غړو هیوادونو کې د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو د ودې او په دې برخه کې د فرصتونو د بیا کتنې د بحث په اړه د یو ورځني سیمینار کوربه و. ویل کیږي چې د دې سیمینار نتایج به د بهرنیو چارو وزیرانو په هغه کانفرنس کې چې په دسمبر میاشت کې په اسلام آباد کې جوړیږي وړاندې شي. په دې اړه د اجمل تورمان راپور واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سیمې هیوادونه باید د استانبول پروسې د اصل لمخې د سوداګرۍ، پانګونې او ترانزیت برخه کې همکاري پراخه او همغږي کړي. دغه وزارت په همدې هدف په کابل کې د وړو او منځنیو تشبثاتو د ارزیابۍ یو ورځنی سیمینار جوړ کړی او چې د دې سیمینار لاسته راوړنې او سپارښتنې به په اسلام آباد کې د استانبول پروسې جوړیدونکي غونډې ته وړاندې شي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي دغه سیمینار چې د آسیا زړه یا استانبول پروسې د غړو او ملاتړ هیوادونو او سازمانونو استادو پکې برخه اخیستې وه او هیله یې وښوده چې خیل استراوړنې به ولري.
موږ به په دې برخه کې په سیمه ییزه کچه غوښتنې سره راټولې کړو. دا سیمینار هم په دې برخه کې د پرمختګ یو ګام دی چې ممکنه همکاري سره همغږي او پراخې کړو. زه هیله من یم چې د نن ورځې سلام مشورې عملي سپارښتنې له ځان سره ولرو او د وړو او منځنیو تشبثاتو پراختیا ته زمینه برابره کړي.
په دغه یو ورځني سیمینار کې به ګډونوال په سیمه کې د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو پر وضعیت په دې برخه کې پر موجوده فرصتونو خنډونو او پراختیا خبرې وکړي. په ورته وخت کې د چارو شمیر کارپوهان او دغه سیمینار ګډونوال له دا شان پروګرامونو نه د هرکلی په ترڅ کې وایي چې په کار د دې برخې ته جدي پاملرنه وشي. د اقتصادي چارو کارپوه او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو رئیس آزرخش حافظي
ډیره یوه مهمه موضوع ده چې باید ورته پام وکړو. نن سبا ټولې کوچنۍ او منځنۍ صنایع له منځه تللې دي. د بیا رغولو لپاره یې حتی یو ګام نه دی پورته شوی. ټولې تباه شوې او له منځه تللې دي.
د ښاغلي حافظي په وینا د دغو صنایعو برخه زموږ په صادراتو کې تر جګړو د مخه 9% زیاته شوې وه. د چارو کارپوهان د افغانستان د اقتصادي ودې په برخه کې هم د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو رول ډیر مهم ګڼي، وایي چې باید حکومت دې برخې ته جدي پاملرنه وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او دا وخت د ماسپښین 2:30 دی. له ملالۍ بشیر څخه د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر یو ځل بیا په خپل هغه دریځ ټینګار وکړ چې د ملي امنیت شورا له داعش څخه ملاتړ کوي. ښاغلی قدیر د ولسی جرګې د نن ورځ په غونډه کې وویل چې د خپلو دغو څرګندونو په اړه اسناد هم لري. د جمهور رئیس غنی دوی مرستیال د ستري محکمې د عالی شورا یو غړی او د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون شپږ غړي ولسی جرګې ته معرفي کړل. چین د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د تخنیکي او حرفي زده کړو د یو انسټیټیوټ د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسیون به تر راتلونکو درو اونیو پورې د خپلو وړاندیزونو دویمه بسته حکومت ته وړاندې کړي. د ایران دولتي چارواکي وایي چې هیواد یې تر تیلو زیات له قانونو څخه د عایداتو ظرفیت لري. د اسرائیل یوې محکمې نن دوه اسرائیلیان د یوه فلسطیني کوچني په وژلو مجرم وپیژندل. قرغیز چارواکي وایي یو مشهور د الهیاتو پوهان د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د پلویانو لخوا تر حمله لاندې راغلی دی. تاجکستان دوه تاجک وګړي له خپلې خاورې بیرته دغه هیواد ته لیږلي دي چېرته چې به دوی په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې لپاره د جنګیالیو د استخدام په تور محاکمې ته وړاندې سي.
زمون غږ له آزادۍ راډیو اوري.
دا سلام پران کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخوري. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د آسیا پراختیایي بانک له افغان حکومت سره د 100 میلیون ډالر مرستو تړون لاسلیک کړ. دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي رادیو ته ویل چې دغه مرستې پیسې به د ملي بودیجې لاري په افغانستان کې د کرنی مالداري او مسلخونو په برخه کې ولګول شي.
د آسیا پراختیایي بانک د افغانستان د خوردو نارانو یم رسکونکو په ډله کې راځي. د خپل مرستو په لړ کې یو ځل بیا دوی د افغانستان د کرنې سکتور د پیاوړتیا لپاره د یو لسو میلیون ډالر وړیا مرستو تعهد وکړ.
د ښاغلي عبدالرحیم زی په خبره دغه پیسې به د افغانستان حکومت ته تر 2018 کال پورې ورکول شي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې راتلونکي اونۍ به یو لوړ پوړی پلاوی سعودي عربستان ته د یو تړون د لاسلیک لپاره وړاندې شي. د دې وزارت وایان علي افتخاري ازادي راډیو ته ویل چې د سعودي عربستان سره به د دغه تړون لمخې زرګونو افغان کارګرو ته د کار زمينه برابر شي. د ښاغلي افتخاري په خبره د دې کارمندني ترڅنګ به د هغو افغانانو پاسپورتونه هم افغاني شي چې د نورو هیوادونو لارې سعودي عربستان تللي وو. او په شمال ختی زون کې 3000 کورنۍ ته د شیدول وشلو ماشين ورکول شول. په شمال ختی زون کې د باغداري او مالداري د اداري مسول ملاخیل ازادي راډیو ته ویل چې د دې وسایلو سره به د مالداري په برخه کې دغه کورنۍ وهڅول شي او بازارونه ته به په معیار برابر لبنیات وړاندې کړي. د شغلي ملاخیل په خبره دغه سامانالات په تخار، کندز او بغلان ولایتونو کې د کورنۍ ته ورکول شوې دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنی اثر سره د ډالر بلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ شپږ افغاني او اتیا پوله، یو یورو اویا افغاني او شپږ پوله، یو انګلیسي پوند نه نوي افغاني او شل پوله، یو سعودي ریال ولس افغاني او دوه شپږ پوله، ایزر ایراني تومان نولس افغاني او پنځوس پوله او د پاکستاني کلدارې 450 افغاني.
سباون کاکړول اقتصادي خبرونه سره یار بادشاہ اصالت له خوست څخه په خپل سمس کې لیکي ولسمشر باید کوم هیوادونو ته چې سفرونه کوي باید د هغو هیوادونو پانګوال په افغانستان کې پانګه اچونې ته وهڅوي. سو او د هر ډول ستونزو د حل ژمنه ورکړي. خیرالله افغان له کندهار لیکي، افغان ولسمشر اشرف غنی که د پاکستان سره سوله کوي نو باید زموار څخه واخلي چې بیا به د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي. حلیم رنزور له فرا رود نه په خپل سمس کې لیکي، په پاریس کې به د اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم غونډه بې فائدې وي. رحمت الله له اورزګان ولایت څخه لیکي، دا زما هیله ده چې اشرف غنی که سوله غواړي نو په خپل هیواد او هیوادوالو څخه دې سوله وغواړي. او سردار محمد له هلمند ولایت څخه لیکي، ولسمشر دی د پاکستان په دوکو بیا نه تیروځي. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو چې لومړی تاسو د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یوې نوې برخې ته، او ورپسې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام نیمې نړۍ اورېدو ته رابولم.
یو کلی زرغګونه.
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واورېده چې وړې ناوې فرزانې ته سره له دې چې د ښوونځي تللو اجازه ورنکړل شوه، دې ته اړ ایستل شوه چې غوا ولوشي. د لوشلو پر مهال غوا پلته ووهله او خبره یې روغتون ته ورسېده. راځئ اوس واورو چې د فرزانې روغتیایي حالت څنګه دی.
لکه چې فرزانه ویده شوه.
او مور مړی ویده شوه، ټول شپانه به ویده شوې.
زما لور څومره ده و ملک صاحب چې تاسو بیا د غټې ښځې کار پې کوئ؟ همدا مو سره ویلي وو.
نه ما لږ سړه خوره، ستا لور اوس زما د کور غړې ده.
ملک صاحب سمه ده، زم دا منم در سره چې فرزانه ستا د کور غړې ده، خو تاسې همدا مه هېروئ چې فرزانه لا ماشومه ده او تاسې د ماشوم په نوم خپل کور ته راوستې.
هی وروره، زه لا تروسه غلی وم، څه مې نه ویل. څه به وایې شریفې؟ د فرزانې پلار خو کومه بده خبره نه ده کړې.
زرمینې خورې، تاسې ښځه او خاوندم په یوه خوله یې.
هو کنه ملک صاحب، تاسو زد وکړ چې موږ ته واده راکړئ. ستاسې لور به موږ سره هماغسې د ماشومې په څېر وي تر څو چې غټه شي.
او بیا تاسو په یو زخ ماشومې غوا ویلوشئ؟ خو بلنګور مو هم راوسته، هغه ته دا کارونه ورکړئ.
زرمینې دومره مرا باندې لګیږه، چې لور مو وړه وه په ماشومتوب کې به مې زما د زوی په نوم نه کوله.
هو کنه همدا مو خطا ده. د فرزانې مورې درځه چې ځو.
څنګه لاړه شم؟ د فرزانې شولې تبه ده، ناروغه ده.
ښه به شي، دوا یې خوړلې ده. نعیمه زه په ویلې کې درته درېږم.
مورې دا کم پلار نه لري کا ګرمي میکيږي.
هو لري کا ورنه
پلار ولي ولاري زي
نلوري بیا رازم.
نه پلار زم د سره زما کوړتا
جار دې شملوري سملا ماجيګه ساړه دي ناروغه يې.
موره تانه بلو چکره در واخست تمزه.
زرمینه زواتم فرزانه غلی که بیا راوزه.
موره زم کورت زما.
هیچه نهی دیر نخری دیز دادی، دا جاری چشتا هم بعد کور دینو.
او خدایا زه سوکم ما وزه فرزانه.
زم پلار ته وایم چې زم زم
څه کوې لورې؟
پلاره مور مې ما نه بیایي، ما کور ته بوزه، زه درته نه پاتې کېږم.
فرزانې دا څه ماشومتوب دې شروع کړی؟ همدا دې کور دی.
ملک صاحب ماشوم چې د ماشومانو کار ونه کړي څوک یو کیا؟ خیر دی ملک صاحب، پرېږده چې څو شپې ما کره لاړه شي.
څه نوی ناوی ده؟ خلک به څه وایي؟ پردی کور خو هسم نه خپلېږي نه د ځي.
اوس دا جلۍ ژاړي، لاړه دې شي را سره.
نعیمه زما هم خوښه نه ده او د خواښې هم خوښه نه ده، نه دې ځي.
خیر دی کاکا.
مو خود څه پردي نه یو، اولاد مو دی. راځه فرزانې.
زرمینې، واده نه اورېدې چې ملک صاحب څه وویل؟ نه دې ځي.
هو تلای نه شي.
نه شي تلای؟ نه دې ځي. درځه زرمینې. ملک صاحب بیا دې ښه ونه کړل. خیر زه هم پوهېږم چې څه درسره وکړم.
ګلپری موږ کوټه تا ته پریښوده.
لریشا لریشا، زه دغې خوا کې نم.
راشه، هغه د رخصتۍ خبره پاتې شوه، څه کوو؟
ژمی کې راتګ سخت دی، رخصت دې شو. ښه، دې خټه کې به څنګه راځو؟ شفیقه هم نشي راتلی.
او زرلک دی، زموږ کور خو لږ لرې هم دی، څنګه به راځم؟
ای شفیقې، زه بیا وایم چې ټولګی به بیخي نه رخصته و. خیر دی، کوم ورځ چې کولی شئ راشئ، لږ درس به وایو، خو بل کتاب نه شروع کوو، تیر درسونه به تکرارو.
او دا هم سمه ده. بل دا چې ژمی که دا ماشومان له ښوونځي نه رخصتېږي، بیا هغوی هم درس ته دلته راځي.
وی ماشومان دې یاد کړل. شفیقې، هغه د لوره لور ته څنګه ده؟
څنګه به وي غریبه، هغه ورځ غوا وهلې وه.
یعنی په هغې وړې جنۍ یې غوا لوشله؟
هو، ډېره کلکه یې وهلې وه. ډاکترانو ورته ویلي وو چې که یې سر لګېدلی وای، یا به لیونۍ وه، یا به خدای مه کړه مړه وه. یوه کیسه تاسته وکم. زه وړه ومه، زما تره ته یوه وړه جنۍ واده کړې وه. د کور په کارونو بیخي خبر هم نه وه،
لکه زموږ فرزانه. هغې غریبې لا د ماشومانو سره لوبې کولې.
هو، بیخي همهغسې وه. یوه ورځ مې نیا په تناره کې د ډوډۍ پخولو ورته وویل. هغې ډېر ژړل، ویل چې زده مې نه ده.
توبه خدایه توبه، څه ظالمان پیدا کېږي.
ته کیسه واوره زرلښتې. یوه ډوډۍ تناره کې وهلې وه، په دوهمه یې لس غلې سره تناره ته لوېدلې وه. څوک پرې خبر هم نه و، همالته تورې ایرې شوې وه.
وی غلی شه، زړه مې وران شو. ګلپری، الله دې زموږ په فرزانې رحم وکړي.
آمین.
اومیرا، زه خو دې بیخي حیرانه کړم. دا ته څه وایې؟
څه چې دې واورېد خورې.
او سکینې، حیرانېږمه، دا خو ژوند دی، رنګارنګ خبرې پکې راځي. د احمد لمسی قسمت کې به مې همدا و.
او ملامت خو نه یاستئ، د زوی خسر دې ډېرې لوبې تاسو باندې وکړې.
د خپلو لوبو نتیجه به مو ګوري. احمد وایي چې زه لور سره واده نه کوم.
نو تاسو یې خبره منئ؟
هو، څه وکړو نو؟ ښه، خیر، تېرې خبرې به پرېږدو، نوې خبرې به کوو. ابۍ، ته وایې که زه؟
زه بې ووایم. سکینې، نه پوهېږم څنګه او څه ووایم.
ولې ترورې، ووایه څه خبره ده؟
سکینې، وایي پښې هلته ځي چې زړه ځي. موږ ستاسې کورنۍ خوښي دي، یو بل ښه پېژنو.
دا خبرې مو بل ډول راته ښکاري.
لږه پې پوه شوې سکینې، موږ ستا لور پلوشې پسې راغلي یو. احمد لمسی مې ښه هلک دی، چای بد نه دي لیدلي.
هو، همدې کلي کې زموږ مخې ته رالوی شوی.
سکینې، هیڅوک د چا لور پسې له بده زړه جرګه نه لیږي.
ګوره چې خفه مو نه کې، ستاسو ښه به مو لیدلي وي چې درته راغلي یو.
خیر یوسې، ښوالی ستاسو خپل دی، او دا خو داسې خبره نه ده چې زه سملاسي درته جواب درکم.
خیر دی سکینې خورې، کور کې مشوره وکړئ، موږ بیا راځو. خو چې خفه مو نه کې.
زه چې ځو عمیرا لورې.
نعیمه، په تا اوس راغلې او په ما تیره ده، خو تا ښه ونه کړه.
دا خو اوس راته د لمر غوندې روښانه شوه چې ښه کار مې نه دی کړی، خو چې وروستی عقل کاش وړومبای وای.
وروره سمه ده، عقل نه کار اخیستل خپل ځای لري، خو چیرته چې لاره معلومه وي، خبره ښکاره وي، قانون او شریعت موجود وي، هلته نو بیا دا دلایل بېځایه دي.
جمیله حوصله وکړه حوصله، غال مغال څه لاسته نه راځي.
صحیح ده وروره، چې هر څوک خپل اولاد ولري غوسه ورځي، له یوې خوا زما لور وړه ده او بله خبره دا چې د ملک ستار کورنۍ ډېره ظالمه ده.
نیما هغوی که هر ډول دي، خو لومړی ظلم تا خپله په خپل اولاد وکړ. دا په کوم قانون او مذهب کې راغلي چې دومره وړه ماشومه دې کوژده او یا واده کړي؟
وروره د چا د سترګو لیاز نیولی وم.
زه هم څه ناڅه خبر سوم چې د دلاور خان په سترګو دې لور ورکړه، ځکه چې د ملک ستار سره یې واده کړې وه.
صحیح ده، که تا هم د نیم په شان سستي کړې وه، ستا لور به هم لا وخته په بدو کې تللې وای.
هو کنه، زما ورور مسافر نه په خطا کې تاج محمد ووژل سو، نو جرګې دا فیصله وکړه چې جنۍ دې په بدو کې ورکړي. لور خو یې نه درلوده، ویل یې چې وریره دې په بدو کې ورکړي.
د دلاور لالا خبره وه. های های، وای مه کوه په چا چې وبه شي په تا.
نعیمه څنګه چورتي شوې؟
سې هغه ما ویل اوس خو بله ورخه تېرې دي، بله چاره نه لرم، لور یې رانه واده کړه. نو
کوم واده؟ د څه شي واده؟ هغه وړه ماشومه ده، د هغې واده کله کېږي؟ د مولوي صاحب خبرې دې لکه چیرې شوې دي؟
چیرته؟ زه لکه چې نه وم.
او کنه، هغه وه خو ته له ګل محمد سره خوا دې خوا ګرځېدې.
هغه ویل چې په دې ډول ودونو کې ډېرې ستونزې راپیدا کېږي، او په ځینو حالتونو کې خو یې بیخي نکاح نه صحیح کېږي، لکه جنۍ هلک ماشومان وي، یا بې پوښتنې او ناخبره واده وکړي، او یا هم په جبر سره واده شي.
کله چې زموږ په منځ کې جنجال روان و، څارنوال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون 28مه ماده لکه چې راته وښودله.
ښه، په دې 28مه ماده کې څه شی و؟
داسې پکې راغلي و چې که څوک هغه جنۍ چې د واده قانوني سن نه وي پوره کړی چا ته یې واده کړي، هغه باندې قید راځي چې د دوه کلو نه به کم نه وي.
یعنې د جنۍ پلار هم خري؟
هو کنه، هر څوک چې وي، څه پردي خو د چا لونې خلکو ته نه واده وي.
اوس څه چاره لرم؟ لور مې ناروغه ده او ملک ستار یا ته زما کور ته نه راپرېږدي. که جرګه پرې راټوله کړم څنګه؟
معززو پلرونو او میندو، آیا په دې پوهیږئ چې اسلام پلار او مور ته د اولادونو په وړاندې کوم مسؤلیتونه ورکړي؟ موږ سره شریک کړئ. همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسودا نیازی،
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. روانه خبرونه کې لیوی داسې میرمنې سره غږیدلې یو چې د معتادینو د تداوی لپاره یو مرکز جوړ کړی چې معتاد میرمنې هم پکې تداوی کیږي، او د دې ترڅنګ یو رستورانت هم لري چې د رستورانت په پیسو بیا د معتادینو تداوی کوي. دا چې په دې برخه کې نور کوم کارونه کړي په خبرونه کې به واوري. زه مسعوده نیازی یم، خو په سر کې به له وګمی رشیدی نه د ښځو په اړه د غونې مهم خبرونه واورو.
افغانستان د ښځو شبکې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت د پنجشنبې په ورځ په ټول هیواد کې یو 14 ورځنی کمپاین پیل کړ. د دغه شبکې مسؤله حسینه صافی وایي چې سږ کال په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په برخه کې متفاوت پروګرامونه لري، او د عملي کولو لپاره به یې د هیواد لرې پرتو ولایتونو ته هم سفرونه وکړي. د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له نړیوالې ورځې سره برابره ده، او له دغه ورځې څخه په افغانستان کې په داسې حال کې نمانځنه کېږي چې د ښځو د حقونو د ملاتړو بنسټونو په وینا سږ کال په دغه هیواد کې ډیری ښځې د تاوتریخوالي ښکار شوې. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وی له افغان میرمنو سره نه یوازې په ټولنه بلکې د افغانستان په دفاعي او امنیتی اورګانونو کې هم توپیری چلند کوي. د دغه کمیسیون د خزو پرخي کمشنر قدریه یزدان پرستوي چې له خزو سره توپیری چلند د تاوتریخوالي لوړه کچه په ګوته کوي. میرمن یزدان پرست د سه شنبه پرز د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوال ورځ په اړه غونډه کې وویل چې دا ډول کړنې د دې لامل شوی چې د ملي اردو او پولیسو په لیکو کې د خزو جلب جذب کم وي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کمشنر قدریه یزدان پرست له امنیتي ادارو غواړي چې خزو ته د توپیری چلند پر ځای هغوی باید وستایل شي تر څو د پولیسو او اردو په لیکو کې د افغان میرمنو شمیر زیات شي.
قدرمنو اوریدونکو، لیلا حیدری هغه میرمن ده چې په کابل کې د معتادینو لپاره د مادر په نوم یو مرکز جوړ کړی چې معتادین پکې تداوی کوي او له نشوې راګرځوي. میرمن لیلا ته هغه وخت دا ذهنیت پیدا شو چې کله یې خپل ورور روږدی شو او هغه درد چې دی د ورور له بابته لیدلی و نو د نورو معتادینو د ژغورلو په خاطر لاس په کار شوه. په ډېره کمه سرمایه یې د ځینو دوستانو په همکارۍ د مادر کم جوړ کړ. کم د هغه کور حیثیت لري چې لیلا یې مور ده او ماشومان یې هغه معتادین دي چې بغیر له خدایا هیڅوک نه لري او د ژوند بدې ورځې د پل سوخته پل لاندې تیروي. خو میرمن لیلا هر ورځ دوی پسې ورځي او هغه معتادین چې غواړي له دې بدبختۍ خلاص شي د مادر کم تی راولي او تداوي کوي. اغلی لیلا حیدری راته د خپلو لومړنیو کارونو کیسه کوي چې دا افغانستان ته د فلم جوړولو په خاطر له ایران راغلې وه، خو کله چې پل سوخته لاندې د معتادینو ناوړه حالت لیدنو خپل لیدلوری ته تغییر ورکړ او په دې فکر کې شو چې د معتادینو لپاره باید یو کار وکړي.
بیشتر تمرکز از نورو تداوی معتادین
از موږ ډیره توجه د معتادینو تداوی کوي. هم درز د دوی لپاره د کار پیدا کول، عامه پوهاوی، تفریحي او هنري فعالیتونه چې دوی بوخت وساتي تقریبا شپږ کاله کیږي چې په دې برخه کې کار کوي. زما یو ورور شل کاله معتاد و، موږ یې ډیر وزورولو. کله چې زه له ایران افغانستان ته راغلم اصلي هدف مې دا و چې یو فلم جوړ کړم، ځکه چې زه د فلم ډایرکټر یم. خو کله چې افغانستان ته راغلم هغه څه چې ما د افغانستان په اړه اوریدلي و خبره حاصل نه وه. زموږ د ټولنې حقیقت پولې سوخته و، هغه ځای چې په سلګونه معتاد خلک تر پله لاندې ناست وي او حداقل لومړني انساني سهولتونه نه لري. په دې بدبخت ټول کې زما ورور هم ناست وي چې یو وخت یې په ملي اردو کې دنده لرله. زموږ په ټولنه کې معتادین هېر شوي دي، ځینې خلک حتی د انسان په سترګه نه ورته ګوري. نو دا ټول هغه مسایل دي چې زه یې دې ته مجبوره کړم چې باید دوی ته یو څه وکړم.
کوشش کردم که دنوزی مسیر بیای ما کار شروع کنم.
لیلا حیدری وای کله چې د معتادینو لپاره کار پیل کړ اصلا چا فکر نه کاوه چې معتادین هم تداوی کیدای شي. نو موري زیاتوي کله بچې د معتادینو ساحې ته ورتلم خزینه معتادین مې نه ویلیدلې، خو خلکو براته ویل چې دلته خزینه معتاد هم راځینو. هم دا و چې د خزینه لپاره مې هم یو کم جوړ کړ.
ما کار وخت شروع کردم، مردم اصلا باور نمی
کردم. ما چې کله کار پیل کړ خلکو اصلا باور نکوه چې یو معتاد شخص هم تداوی کیدای شي. په لومړی وختونو کې مالی ستونزې لرلې، خو بیا زما ځینو دوستانو ما سره په دې برخه کې مرسته وکړه. د کار په لومړی کې مې معتاد میرمنې نه ویلې، خو بیا راته خلکو وویل چې دلته معتاد میرمنې هم راځي. په 2012 کال کې مې د میرمنو لپاره یو کمپ جوړ کړ. معتاد میرمنې مې پکې بستر کړې چې په دې سره د مادر په کمپ کې د ښځو برخه هم فعال شوه، چې ښځې او ماشومان پکې تداوي کېده.
اطفال و خانم ها بستر مو شده.
میرمن حیدری وای د اتو میاشتو په جریان کې یو لس میرمنې تداوی کړي دي، خو د میرمنو لپاره زمينه نه ده برابره، ځکه چې میرمنې نشي کولای په یو ځای کې سر راټول شي او خپل مشکل حل کړي.
اکثر کسایی که منتظر پول سوخته درم
د پول سوخته په ساحه کې ډیری معتادین وای په نورو هیوادونو کې معتاد شوي دي. دوی بیا د کورنۍ غړي معتاد کړي دي، نو د میرمنو او ماشومانو تداوی په خاطر داس یو مرکز ته ډیره اړتیا وه. د اتو میاشتو په جریان کې موږ یو لس میرمنې او شپږ ماشومان تداوی کړي. موږ د معتادین لپاره یو ټولنه لرو چې د ورکو معتادینو ټولنه یا MI نومیږي، او له معتادینو سره مرسته کوي چې خپلې تیرې ترخې خاطرې له یاده وباسي. خو میرمنو ته په دې برخه کې لا زمینه نه ده برابره، ځکه چې نارینه کولی شي په یوه جومات کې هم سره راټول شي او په خپلو کې خبرې وکړي، خو ښځه ته لا داسې خوندي او مسؤول ځای نه لرو چې سره راټول شي او د تیرو وختونو په هکله خبرې سره وکړي.
گذشته تاریخ کې داشتم.
خو پوښتنه دا ده چې لیلا ولې ونه توانېدله چې د معتادو ښځو
کم فعال وساتی او رست لاتو میاشتو بیر تا غیر فعال شو. میرمن لیلا وای زمک دودی زطولنا دیدی باش و چی نیوازی دا چی پو مالی لحاظ ملاتر ونشو بلکه پو طولنیز لحاظ هم لزینو خندون سر مخشو.
اما متاسفانه کمپ زنانه
بشه لبا دا مرخه چی دا متاد و خزو کمپ لاتو میاشتو فعالیت نه و رستا اترل شوی دولت لمک سر دا متاد و خزو دا درملینی پا برخه کم رستا او ملاتر ونکر بلده چی پا اجتماعی لحاظ هم یولر محدودیتون سر مخشو نو مجبورش کن چی دا متاد و خزو کمپ هترم دا متاد و مرمانو لوی استون زداده چی زن لپارا مخاطره مواد نشی برا برا ولن نو فحشات مخه کوی هغه کسان چی دا ایتیاد لمجبوری فحشات مخه کوی خلق هغوی تا دا مریض پسترگه نگوری بلکه دیو بدکار انسان په نظر ورته ګوري او غواړي چې دا ډول انسانان د تداوی پر ځای لمنځه یوسي
ترجیح میدان کوم ادمو از بین بوره ول تداوی نشوي.
میرمن لیلا د معتادینو د تداوی په برخه کې د دولت د نه همکاري لامل نه خوخه و او ویلي چې دولت اوروندوی دارو په دې برخه کې نه یوازې همکاري ورسره و نکړه بلکې په ډیری مواردو کې ورته خندونه هم جوړول.
وقتی یک زنی مثل از من
کله چې ما غوندی یو خزه چې غواړم خپل ټولنې ته خدمت وکړم او زه په دې ټولنه کې لدی رسوم زه سره مخیم نو هغه خزه چې معتاده ده تاسو فکر وکړئ د هغې به څه ارزښت وي. ما په دې مرکز کې ډېرې مېرمنې بستر کړې او دا هغه معتاد مېرمنې وي چې پولیسو مکتمالي وي کولې خو دا چې دولت څومره اراده لري چې معتادین تداوي کړي زه چندان امیدواره نه یم ځکه چې کله ما دا کار شروع کړ په ډېری مواردو کې مې کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ شول. مختلفې بهانې به کولې مثلا ویل به ساسو کمپ معیاري نه دی بستر نه لري سمه ده زه د منم چې زموږ په کمپ کې ځینې نیمګړتیاوې موجودې وي خو زه غواړم په رضاکارانه ډول کار وکړم او د معتادینو ژوند وژغورم ځکه چې په دې برخه کې ښه تجربه لرم او کولی شم په کمو امکاناتو ښه کار وکړم.
میدانم چې چقدر مشه خوب کار کرد با امکانات بسیار کم
د معتادینو راټولول او د دوی لپاره د مرکز جوړول دومره اسانه خبره نه ده او په مالی لحاظ لوی ملاتړ کوونکی ته ضرورت لري. میرمن لیلا وای پرته له ځینو محدودو کسانو چې له دې سره مالی مرسته کړي نور هیڅ چا ورسره په دې برخه کې همکاري نه ده کړې نو د دې لپاره چې د مادر کم مالی ملاتړ وشي دا د رستورانت جوړولو په فکر کې شوه. د تاج بیګم په نوم په کابل کې یو رستورانت جوړ کړ چې عاید یې د معتادینو د تداوی لپاره مصرفیږي.
ما به فکر یک منبع درآمد شدیم برای اینکه کمپ مادر را حمایت بکنیم.
موږ په دې فکر کې شو چې څنګه کولای شو د کمپ مادر له مالی پلوه ملاتړ وکړو نو بیا موږ فکر وکړ چې یو هوټل جوړ کړو له ډیر وړه چاپیریال نه مو شروع کړه یو څو میزونه څوکۍ او یو وړه زیرزمینی بیا مو وروسته هوټل ډیر لوی شو او زه په دې وتوانېدلم چې د یوې مېرمنې په مدیریت یو هوټل جوړ کړم. زموږ ډیری مراجعین فرهنګیان دي او عام خلک هم راځي هغه عاید چې له تجربې کوم رستوران نه ترلاسه کوم ټولې د معتادینو په تداوی مصرفوم که څه هم بسنه نه کوي خو بیا هم سناسه لګښتونه پوره کوي
یو ګوشه یې از مخارج از مور میگیره.
د تاج بیګم رستوران بل خېګړنه داد چې هغه سان چې مخکې معتاد وو او اوس تداوی شوی دی په دې رستوران کې ورته د کار زمينه برابرېږي او عاید هم ترلاسه کوي.
نقش دیګي کې تاج بیګم
موږ د هوټل بل خېګړنه داد هغه سان چې مخکې معتاد وو او اوس موږ تداوی کړی دی راځي دلته په تاج بیګم کې کار کوي او کار تکوي پیسې ګټي له خلکو سره پاړی کوي او د یو نورمال انسان په توګه ژوند کوي. موږ په ډېری کمی سرمایې کار شروع کړ خو مهمه ده چې انسان باید خپل کار په سم توګه ترسره کړي او نه امید نشي.
د هغو ځوانانو له ډلې چې دلته راغلي وو ګارسونی کوله ډوډۍ خوړله او کار یې کاوه یو هم حسین و چې اوس یې احتیاط پریښی دی او تاج بیګم هوټل کې کار کوي. حسین درې کاله مخکې معتاد شو شپږ میاشتې کېږي چې عادي ژوند ته راغلی اوس ډېر خوشحاله دی.
درې کاله مې مخدره مواد استعمالول مخکې له دې چې معتاد شم په یوه دفتر کې مې کار کاوه څو ځله مې غوښتل چې مخدره مواد پرېږدم خو نه شو. بیا مې مادر کیمپ پیدا کړو دلته په سم ډول تداوی شوم شپږ میاشتې کېږي چې بخي رک روخ شوم اوس په تاج بیګم هوټل کې کار کوم په دې وتوانیدم چې بیرته خپل عادي ژوند ته راشم او اوس له ژوند ډیر راضی یم.
وقت راضی هستم.
سر سادات استم.
اول زمانم سر ده دا لومړنی رستوران دی چې یو میرمن مشره ده دا ډیر خزای دی ایس ډول مزایمت نشته. په کابل کې رستورانتونه ډیر دي چې په ځینو کې میرمن په آزاد نه ډول نش کولای لاړ شي خو دلته ایس ډول مشکل نشته. تقریبا دوه کال کېږي چې دلته مې له دوستانو سره راځم.
د رستوران رفت آمد دارم.
لیلا حیدری د خپل فعالیتونو په جریان کې ډیر مشکلات هم لیدلې دي. دوه ځلې پرې حمله هم شوې ده. دا وایي ما دومره سختې ورځې لیدلې دي که زما په ځای کومه بله میرمن وای نو اوس به له افغانستانه تښتېدلې وه.
ما د می تایید تقریبا
6
سال
بالای تقریبا د شپږو کلونو په جریان کې می 3000 متدین په دې مرکز کې بستر کړی چې 500 سره اوس هم په تماس کې چې اوس کاملا جوړ شوی دی. دوی اوس خوشبند لري. د دې کمپ په جوړولو سره ما ډیر مشکلات لیدلی. زما کمپ د جمعه تر څنګه نو د جمعه ملا به هر جمعه ما په خبرې کولې ویل به چې دا بد اخلاق او فاسد ښځه ده، له نارینه او متدین سره ژوند کوي او خلک به زما پر وړاندې را پارول. خو زما هدف ډیر پاکو او یوازې خلکو ته می خدمت کول. بیا نه چاره شوم له هغه ځای می کمپ بل ځای ته انتقال کړ. مال کړه او ډک مبارزه کړې ده که بل هر څوک ما په ځای وای له افغانستان نه به تښتېدلی وو. اوس هم راته ډیر خطر متوجه دی. دوه ځله را باندې حمله هم شوې ده، خو هم د خلکو دعاوې دي چې زه یې ژغورلی یم. اوس راته ډار هیڅ معنا نه لري.
دیگه ترس د زندگی از ما معنا نه داره.
د لیلا حیدری د دې ټولو فعالیتونو ترڅنګ اصلي مسلک فلم جوړول او ډایریکټری ده. د افغان مهاجرینو د لاسي صنایعو په اړه دوه مستند فلمونه جوړ کړي دي. همدارنګه د تصور په نوم یو داستاني فلم جایزه هم ترلاسه کړې ده او همدارنګه د خو فعالیتونو په خاطر ځینو جایزو ته هم کاندیده شوې ده. په دې نږدې ورځو کې په انګلستان کې د افغانستان د متخصصینو شبکې لخوا د سپایر په نوم